پس همه عباس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پرون په مسکو کې هغه بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ ونشي د اجنډا پر سر د وبخې پرون په مسکو کې هغه خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله نه دي شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. دوستانو ستړي مشه یې ور بیا درته هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، یوازې به د ولسمشر انتخابات ترسره شي. پخوا ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي ولسمشر به په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږېږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې وکړې. حمدالله محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونۍ لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږی شي او ټولې هڅې دې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلي محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادا د ازادۍ رډیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي. اول ته موږ د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدو څلور کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوی چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوځي نښتې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمېنه ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم وویل چې په اغلب ګمان په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه کوم برید شوی هغه ایران کړی. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړی چې پر بې پیلوټ الوتکو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې. د دې بریدونو مسؤلیت د یمن حوثي اغیانو اخیستی. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغېزې کمزورې وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی اشلی زیاته کړې چې ښایي دا یوه چې خای داله یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړه ونوي. جنرال پی اشلی پرون دا خبره هم وکړه چې روسیا د 1989 کال د تړون ژمنو ته لیواله نه ده. د دې تړون له مخې په هر راز شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، خو روسیې تصویب کړی او امریکا لا نه دی تصویب کړی. روسیې تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د عدلي وزارت له لوري ځانګړی سلاحکار رابرټ مولر وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ترامپ به تور نه وو. مولر چې د عدلي وزارت له لوري د دې قضیې د څېړلو لپاره ګمارل شوی و، پرون د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونې وکړې. دوی که چیرته موږ دا ډاډ لرلی چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به مو کړې وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي که نه شي پرېکړه نه ده کړې. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخته پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنېږي، دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی وه چې پرون په مسکو کې له کابل څخه تللو یو شمېر سیاستوالو دغلته د ورغلو طالب استازو سره غونډه کړې وای، خو د ځینو دلایلو له کبله دا غونډه نه ده شوې. دا چې ولې په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي او یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کولی شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره در سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنې شریکوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اعلان د اندېښنې وړ بولي. په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت غړو دا ځل پتیلې ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې د موسی کلاه ولسوالۍ ته ولاړ شي. په دې موضوع به له هلمند څخه رپورټ واورو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نن د کرکټ نړیوال جام په انګلستان کې پیلېږي، په دې موضوع هم رپورټ درسره شریکوو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې به اورئ. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خبریږي. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ پلان شوې غونډه ونه شوه. د دواړو لورو د سه شنبې په ورځ د روسیې او د افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې ژمنه کړې وه چې چهارشنبې یعنی پرون به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خپلو کې خبرې وکړي، خو د ځینو اختلافاتو له امله دا خبرې نه ده شوې. دا چې اختلافات په څه کې و د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه و برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی، او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سې شنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي، خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره مه حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي، د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي، او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلي او په ماسکو کې د کابل ادارې سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلي د سې شنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستې خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندی سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رادیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود دوی ته ورکړی دی. خو په کامل ګمان باندې هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه ندی منلی ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی وویل د میزان په شپږمه به یوازې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. په عین حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه دغه تصمیم په وړاندې وایي د انتخاباتو د کمیسیون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سند له کابل تفصیل لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. د وبل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب نیداخل
دی وبل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته لخکیل او اړخونو سره په همغږی کې د وخت تخنیکی او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریز انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د واز ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وبل د امکاناتو او د وخت د شرایطو لارزونه ورسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره پر راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک دزګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وبل په دیاړه په انتخاباتو کې لخکیل وړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم المریز کال د هود په 9 اعلان کړ چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلی سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
ما د قسمه جدان نگرانی خو داریم چې نشم زه انتخابات هر روز
د بوبل مونږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یو نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دی او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. مونږ له دې ډارېږو چې یو ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي.
انتخابات هم نشته.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له عصمت څاروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې د ممکن د انتخاباتو کمیسون بله ورځ د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو خبره هم وکړي. ښاغلي رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پرېکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کمیسیون د اوسنۍ پریکړې په اړه باندې موږ اندېښمن یو او په عین حال کې ځینې پوښتنې موږ ته د راپور وایي چې کمیسیون وایي په خپلو پریکړو کې همیشه زد و نقیص حالات لري. یو ورځ یو پریکړه کوي او سبا په پریکړه کې بیرته تعدیل اوري او شاته تګ کوي. څو موده مخکې دوی پریکړه وکړه چې ټاکنې د سرطان څخه میزان ته وغځوي او دلیل همدا و چې دوی ویل ټکنالوژي د کارونې په خاطر وخت اړتیا لرو او دا ژمنه وکړه چې موږ ټکنالوژي د قانون د احکام مطابق تطبیق وو. اما تاسو شاید چې څو ورځې مخکې دوی دغه مسلې څخه شاته وکړه او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکاروو. دا یو زه د نقیص حالت چې دوی پریکړه کړې راغی. نن دوی دغه پریکړه موږ د څو ورځې مخکې د دې د هغه سرګنور په اړه باندې مشکوکه کړی یو. دوی یادونه وکړه چې له موږ څخه ملګري ملتونو وغوښتله چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسي جرګې ټاکنې وځنډوو او دوی ویل چې یوازې ولسمشۍ ټاکنې باید ترسره شي. اما کمیسیون ویل چې موږ خپلواکه بنسټ یو، موږ دغه وړاندیز رد کړ. نو دلته یو ډېره باریک نقطه دوی څرګنده کړه چې هغه د خپلواکۍ وه او یو څه چې دوی په خپل پریکړې ثابته نه دي، همیشه یو مزلزل حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دي. څو ورځې وروسته دوی وایي چې ولسمشۍ ټاکنې هم په شپږم میزان باندې شونې نه دي او په مختلف دلایلو باندې لږ هم شاته کوي.
لیکن ویل کیږي چې دوی کم وخت له پیدا هم درلود، اوس هم ډېر کم وخت پاتې دی ولسمشۍ انتخاباتو ته. نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکړي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي، تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره و چې دا ټول تمرکز د ولسمشۍ په انتخاباتو وشي؟
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړو چې پاکې موږ تاسو هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوراګانو ټاکنې او د ولسمشۍ ټاکنې یو ځای هم ترسره کړې دي. که څه هم په هغه وخت کې ځینې ستونزې موجودې وې، خو هغه له دې نه نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزي او په عین حال کې تحقیق په د ټاکنو په د مراحلو په تطبیق کې نه ترسره شوی. دا ځلم دا مسله یعنی شونې وه. دلته څه چې ممکنه وه هغه دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې فقط د رای ورکوونکو لپاره یو مسله دا وه چې هغوی به دوه رای پاڼې درلودې، یو د ولایتي شوراګانو او یو د ولسمشۍ، او د کمیسیون لپاره فقط یوه شمېرنه وه. پاتې مراحل چې هغه د شکایت او سیړل وو، د اعتراضات رسیدګي وه، لومړنی لست او وروستنی لستونه وو، دوی کولی شو چې په مهال ویش کې دغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوره کړي. لومړنۍ توجه په مهال ویش کې ولسمشۍ ټاکنو ته کړې وه او وروسته بیا به د ولایتي شوراګانو هغه د شکایت او سیړلو ته او په عین حال کې دغه اعلان ته کړې وه چې هغه هر څه ممکن وو. اوس دلته یو شی چې ډېر موږ لپاره اهمیت ور دي، د ټاکنو مالي او د سرچینو موضوع ده. دغه ټاکنې تاسو چې په ډول دغلونو اما کال ته بیا د مالی سرچینې چې سل میلیون ډالر په دغه شوخه کېږي، یا شپږ میلیونه دا به څوک ورکوي؟ د افغانستان حکومت دغه ظرفیت نه لري. نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې، 2019 کال کې او 2020 کال کې دوی د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکړي؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید و چې تاسو ورسره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د هغه وروستي اعلان په اړه مرکه اوریده چې ویلي دي په میزان میاشت کې یا د میزان په شپږمه دوی نشي کولی چې د غزنی د ولسي جرګې او همدارنګه په ټول افغانستان کې د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سنوي په دې نیټه به یوازې د ولسمشۍ انتخابات کیږي او د نورو انتخاباتو لپاره به وروسته نیټه اعلانې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې د ولسی حرکت غړو دا ځل تابعیا کړي چې د مساکلا ولسوالۍ ته ورشي. مساکلا د لشکرګاه په شمال کې ده او د نږدې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي که څه هم تیر کال په پخو کابل او د هغه ځایه بلخ ته ولاړ، خو دا به لومړی ځل وي چې دوی یوې داسې سیمې ته حرکت کوي چې د طالبانو مرکز بلل کېږي. دا چې دوی سره نور څوک یو ځای دي او کله ځي په اړه به یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو.
د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار په کرتلګان سیمه کې د پاچا خان مولادات په کور کې په یوه ګرم زیرخانه کې اوسېږي او د هغه ملګرو د راتګ انتظار کړی چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی سره یوځای کېږي. تر اوسه د کندهار، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه یو شمېر کسان چې دوه پکې ماشومان دي لشکرګاه ته رارسېدلي دي. د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادات وایي کله چې د غزنی، هرات او بلخ ملګري ورسره یوځای شول مساکلات حرکت کوي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلف ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي او د دوی د هغې د سیمې غږ استي غږ راپورته کول چې هغوی څه غواړي په سوله کې دې لپاره ځو. دا ډېره واضح ده په مخکې به خنډونه وي، هغوی به وایي چې مه راځي، اجازه نشته، خو اخوا هم زموږ ولستي موږ هم ولستي یو اتمی به راسره ویني او ستړیاوې به وي. د ملګرو مثلا صحت لپاره به ستونزمنه وي ځکه روژه ده او دا لاره خامه ده، ډېره به سخته وي، خو موږ باوري یو چې ټول خنډونه به له منځه وړل کېږي.
د سولې ولسي حرکت په لومړي ځل یو کال وړاندې د لشکرګاه څخه وروسته تر یوې چاودنې پیل شو چې له امله شپاړس کسان ووژل شول او تر 50 ډیر نور ټپیان شول. که څه هم په لومړیو کې د دوی شمېر ډیر کم و، خو کله چې کابل ته په پښو حرکت وکړ ګڼو کسانو بدرګه وکړه او د هغه ځایه په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل. د حرکت یو بل ځوان غړي محمد طاهر بشریار چې د حقوقو د لومړي کال محصل و پوهنتون پرېښدی او غواړي د سولې د ولسي حرکت سره د طالبانو مرکز مساکلا ته ولاړ شي. کله چې مې د هغه څخه د درسونو او کورنۍ پوښتنه وکړه وایې ویل تر ټولو کارونو او مسؤلیتونو سوله مهمه ده.
سول ټول افغانانو غوښتنه ده، دا طبیعي غوښتنه ده. که چیرې سوله نه وي درس هم نه ویل کېږي، تعلیم هم نه کېږي. د موږ ماسټران یعنی تر موږ 6 ځوانان ولاړه په دې جنگ کې، هغه ماسټران و لیسانسه و. سوله نه وي د هغو ژوند هم په خطر کې دی، خپل مکاتب هم په خطر کې دي، پوهنتون هم په خطر کې دي. نو تر تعلیم ما په ان سوله لومړی موږ ته مهمه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې د ولسي حرکت د غړو دې پرېکړې ته چې مساکلات ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یو کال وړاندې د دې حرکت په پیل کې مساکلات چې د طالبانو مرکز بلل کېږي د هغو د تګ مخه ونیول او غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لویو هډو ته ورسي او د روان جنگ چې د طالبانو په خبره هغوی پل کړی دی مخه ونیسي. تمه ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي د پنجشنبې په ماښام تر روژه ماتو وروسته د لشکرګاه څخه د مساکله په لور په پښو حرکت وکړي. د ننګرهار څخه راغلی سنجری چې یو بل خو خطرناک سفر ته ملاتړل دوای غواړي په دې ډول راتونکو نسلونو ته وښيي چې د سولې راتلو ته قرباني ورکړي او دا مسله څومره ارزښت لري. پخوانی ډګروال ته ولاوای هیله لري چې ټول خلک دا احساس کړي چې سوله ډیره ضروری ده او روانه جګړه د وطن په خیر نه ده.
موږ باندې خو تیره ده چې نور نوی نسل خو په سوله کې ژوند وکړي، تعلیم وکړي، دنیاوالو سره په سیالۍ کې برابر شي. نور خو بس دا یوه طبقه دوه طبقې خلک خو همداسې توپک سره لوی سوزور دی. تر اوسه پورې چې هر څومره کوشش کوو بیا هم هغه توپک دوی له لاسه نه غورځوي. نو آینده موږ کوشش کوو چې سوله راسي او دغه واړه ماشومان او ځوانان تعلیم وکړي او دا وطن نور ملکونو سره سیال
درته ویل. اولادونه تر شا پاتې دي، خو دا چې د هغوی امنیت خوندي شي او په هیواد کې سوله او ثبات راشي دې ډول قرباني ته چمتو دي. مودل استای د دې رادیو هلمند
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم په لوګر کې جګړو او نامنیو د خلکو د عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی، خو بیا هم د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د قومي مخورو، دیني عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 20,000 زده کوونکو ته چې له 20,000 ډېرې نجونې دي ښوونځي ته جذب کړي دي. په دې اړه به یو رپورټ زموږ په راتلونکو خپرونو کې واوري. اوس هم د کندهار او خوست ژورنالیستانو ترمنځ د یو کانفرانس حال درکوو. دوی په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو پر ستونزو خپلو کې غږېدلي دي. له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پرې حال راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کاروونکو لخوا د کاذبو راپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفادې په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دی په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کنفرانس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کنفرانس په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي، سول یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډېر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار مول چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د وی پالیسي جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم دا غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د وځنګړي پالیسي جوړ شي، او د خوست د ژورنالیستانو غوښتنه هم دا و چې په کڅوک سوشل میډیا کاری زکه چې اوس خو د خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکاروي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کنفرانس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کنفرانس د اهمیت او اړتیا په باب وویل:
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بخش کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لوخاری ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خپرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوې نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه څه یو څه افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېږدي سیمو کې پیښیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د ښاغلي بختیار په خبره وروسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوې موضوعګانې په اساس ډول سیړي او اړوندو رسنیو ته پرې راپورټونه تیاروي.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر لومړی ځل د رسنیو مخې ته ودرېد او سولې ته پر اړتیا یې خبرې وکړې. له دې سره چې ملا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د ده څرګندونې ښیي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څېر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو منز مخامخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریځ ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه، او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوس ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یوه وخت روانې دي، او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. ډیفنس پوسټ خبرونې په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغوني جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل شویو امنیتي ځواکونو حملې کړې او 13 سرتیري وژلي دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې سوي چې د 12مې پیړۍ دا منار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکی د جام منار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ مینار دی چې اوږدوالی یې 15 متره ته رسیږي. د جام منار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده، او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد سوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع و، خو اوس د 2 کلونو په عمر کې د هیرې په ناروغۍ اخته ده. میرمن وزیر په ډنمارک کې اوسي چې د پناه غوښتنې رد سوي او په راتلونکو 2 اونیو کې له دې هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ ده. نیویورک ټایمز د میرمن وزیر د کورنۍ د غړو له قوله لیکلي چې دا په ډنمارک کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو قرباني ده. ډنمارک په 2008 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې وه، خو دا شمېر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم سو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. دوستانو، دا او نور سرخطونه مو د لنډو خبرونو په سرلیکونو کې راټول کړي. پام ورته وکړئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي، خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره دې میرمنې استخدام کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وروستیو کې اعلان کړی د میزان په 6 نیټه دوی یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کولی شي او د غزنی د سیجرګي او د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات چې مخکې د دې انتخاباتو سره یو ځای پلان شوی و نه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې کړې دي. دا هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادا د ازادۍ رډیو ته وویل دوی به د مساکله ولسوالۍ ته چې د طالبانو په ولکه کې دا ورشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز برید ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغېزې کمزورې دي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ویلي ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. او د امریکا د عدلی وزارت لوري ځانګړي سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ټرمپ به تورنه وو. مولر چې د عدلی وزارت له لوري د دې قضیې د څېړلو لپاره ګمارل شوی پرونې د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونې وکړې. ترنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ومومئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور مطالب، 19 پروګرامونه او ټلویزیوني خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. او اوس مخکې له دې نه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کو، وروستی رپورټ راخلو. او دا د کرکټ په اړه دی. نن د 2019 کال د کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړنۍ سیالي د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. افغان لوبډله په خپل لومړنۍ لوبه کې د شنبه په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره ګوري. د دې جام په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر نه واورو.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربهتوب پیلېږي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنګلادیش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړۍ لوبه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیره اونۍ پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپله دوهمه تمریناتي لوبه یې په ستر توپیر له انګلستانه بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نایب دی او تر څنګ یې یو شمېر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبېږي. د انګلستان ټلګراف رسپانه لیکي په دې جام کې شایي افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړي او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او د نړیوال جامې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید هغه دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو ډیر چیلنج ډک وی. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولای شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په 11 لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پای لوبې ته ورسی شي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خط چاپیریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق او حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق او حقوق پیژنو، د نورو حق او حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژند، تا زما حق وپېژند، د دې په تأمین کې کوی سو مونږه عملي اقدام جکو او صلحه تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دی خوا کور روان سو، ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم، او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم، د ټولو ته ضعف کوم. خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً دا سی وشی چې دا هر ډله چې مخکې څکړی وس څکی او بخل کیږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرأت وکړي چې ګنې دا خلک چې بخل راځن نن چې ما هر څه وکړل سبب زم بخل کیږم؟ مطلب څه شرط ویلې؟
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ دی و 500 نه تر وسه پورې د چا سره د سولې پر رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخیری نقطه او ټکی به سرکر خبایی چه نور خلگو تا دیبدی جرعت ورنکو چه پا مختلف نمونو بانده مونگ یاو بل سر او وزنو. زکه ما مخیل کنه چه آغا بردباری ده، درک ده، عشق ده، دوستی ده، دین پالنه ده، پا دیم ملک هر رقم خلق زون که گوره. مونگ سر اندوان سا، مونگ سر سکان سا، مونگ سر نور خلق سا، دی طولو دی عدیان و احترام مکو. دغه تفسیر او دغه تعبیرون مونگ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي. ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چی بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطره نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لکه باد هسې د غرونو په کنار زم زغرڅ په ګړنګونو د کوه سات انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تشبیهی چی ده افغانستان دیره برخه غرنهی ده پا دی خواهره که خلکو جوند کلی دی اغا 500 سرکان مخی ده اغو کسانو پا داش زایونو که جوند کاو چه محفوظ نی
سان پګرونو کې اوسېدل خوخوي.
خګړنګ دا غدي چې یو یا هوا ډیره صفاده او به ډیره صفاده او دی بلې طرفه ډېر غرنې میوي غذایی ارزښت ډېر لوړ ده په دې حساب دې استفاده کی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې پګرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
Thank you.
قدر من اوردن کو پورونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کال وړاندې لتیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمیر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکی مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي، غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت روزو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډېر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لو یادګاری د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسیدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسیدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
ښېګڼې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله ښېګڼه دغه ده چې هلته د ښکار کوي مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې نه استفاده کړي. کورونه مالته جوړوي، خپل اولاد اوسیږي او کله کله خرو ته راځي د دې لپاره چې خپل دوی دا اوړه وریژې او خوراکي مواد ځنه د خپل وري. یو څه مشکلات د لارو دي، خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوا یې ښه ده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډېره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپلو مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډېرې پیسې د کرتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کرت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي، د غره په هسکو کوچکو کې شپېلې هم وهي.
چای پغری کې وسیږي، اغه مالداری پغری کې وسوي، کورت پغری کې خوچيږي، پستوکي پغری کې خوچيږي، وړي پغری کې شیا واسا پیرا کوي، خورانه پیدا کوي. دا د دوی پایده ده، دغه ورایو مال خلويږي، واخې خواګري دغه واسا پي. هو انسانانو ته مرز نه پیشيږي، کال کې وګولې نه خوري، او صاحب د اوبو صاحب د چې وسیږي بزیت ټول ژوندۍ خوشاله د برابر ژوندۍ ده ورونه ټول البند دي قدیمه قدیمه تاریخي کوچای د غیر خلک دی بغری کې وسیدل د غیر ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ دته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي خو د دوی په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کولو څخه خوند اخلي دوه بیا کلنه محجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې دته په غره کې قدم وهل ورزش دی
دا نه بیرین ګرځي کاوره کې خو نسم ګرځي وانه مغاویلې کې دوه چار څونه نه څونه جکې مغلری اولری سه هیګنه دا چا زو دا ګرځم قدم به هم فضا دا وایده هیګی خو غاینو دی فازو دسه ګرځیب کې خرد وردش کې اخلی زه چې کلا کلا دا کور کې ناسې ما بیا چې ونه ګرځم دا دغه زپور چې راس ما نفس ما قایتی نفس ما بندیږي یا چې ګرځم نفس ما نه قایتی خایم کې
خو هغه کسان چې د بی وسیله واجب غره کې اوسېږي بیا لژن څخه یو څه ستړي ښکاری خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی کله چې دوی په کم پیسو د غره پر سر کور وښته نو لخواوان سره په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده مرکه می وسره کړې ورته واکشي
ځای ما وداره د سرتې خېده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس دوخته چې تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل متخکاریږي ته خپل چې تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خضر تخکاری
اخو څنګه نه چې د ماري سړکین د سړی او کو نه خخکاره کیږي کنه سړی او غوري
خوښته ده نه
او خېده خېده زوړې مطمئن چې خزاده خوښته ده خېده
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې وسیږي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې سی جوړه ده پخله ده نان گدای باشی خانه گدای نه دغه هیګ ندم ماته کوټی هوا خیره یخ خدام د دې کوټی ما یخ خدام دغه کوټی ما یخ خدام
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره ورته خوشاله وي چې راغله لې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو ما دومره خوښه هیڅ په خله ما د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرمه دیوال باندې نو سم دغه ټی خښتو ولې د غټ قالب نه خامې خښتي دي چې د کوټو ته ما خښتي ورکول په خله یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې د دیوالو کز ما کور ابوت ما ته کوټی جوړې کې
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسېګي
هیګنې نه ساده هیګنې نور چا دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کیږي یا بیلر وب پاتیار یخلو هیګنه ماته نور نهسته دغه هیګنه ده چې یعنی چې سی جوړه ده په خلده ای نور کومه هیګنه خاطر ارزو ته نلارم نه چې ما نل پاویل کې وسیږي د ما مشکل نور افکان دی راوري یو موټر چې سودا اخلي منډي کوڅې نه دغه پورې 320 روپیه راته راوري
دغه کورونه به نقشې او په خپل سر جوړ شي ودی خو له دې سره سره بیا هم په دې ورستیو کې د کابل ښاروالې لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی ده چې شنه ساحه ته مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي د دې پرچې د غره په سر کې حالت نه معیاري سرکونه شته نه پارکونه شته خو دوه کال دمخه پلازمین انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید کورونه رنگ شي چې رنگامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر دوی شیر کې رنگامیزی شو او پس لغه کابل ښاروالۍ د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنگامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنگامیزی کیږي د پرچی موږ ساشکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د کورونو په سر کې ده دا ټول ان شاء الله چې رنگامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي ان شاء الله
دوستانو په دې هیله چې پغره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخه وي
نه د بې وزلۍ او مجبوریت له امله. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ساعت 9